السلام علیکم ستری مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه بنو شاه تاسو کوربه مې کې په ټولې مقبولې کې د دې غلې په اول نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د مشال ترانه وړاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله درته
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی نن سهار په یوکرين روسیې حمله کړې او د هغه هیواد لږ تر لږه د وو خارونو په هوایي ډګرونو او فوزي تنصیباتو یې توغندي وشتلې. په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالف ګوندونه وایي پر روانه میاشت کې بعد وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریزا کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو تفصیل نن سهار په یوکرين روسیې حمله کړې او د هغه هیواد لږ تر لږه د وو خارونو په هوایی اډو او فوزي تنصیباتو یې توغندي وشتلې. روسیې دا ګام وروسته له هغې پورته کړو چې د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یوکرين ته د بي وسلې کولو لپاره د ځانګړي عملیاتو امر وکړ. د یوکرين په سر خار کیف او په بورسپل هوایی ډګر کې د چاودنو او د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د هغه هیواد خارکیف او اودیسا په ګډون په شپږو نورو ښارونو کې هم عیني شاهدانو نن سهار د چاودنو راپور ورکړی. د امریکا سی این این تلویزیون راپور ورکړی چې روسي ځواکونه د اودیسا بندر له لارې یوکرين ته ننوتلي او دا خدا روښانه نه ده چې دوی په جګړه کې ښکیل وو او کنه. سی این این هغه ویډیو هم وښودله چې د روسیې فوزیان د بیلاروس څخه یوکرين ته ننوځي چیرته چې دوی په فوزي مشکونو کې برخه اخیستې وه. په حمله کې د احتمالي مرګ یا جوبلو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د یوکرين په هوایی اډو کې یې فوزي تنصیبات په نښه کړي او د دوی هوایی دفاعي درولې خو په آبادۍ یې بریدونه نه دي کړي. بلخوا د یوکرين د بارانو چارو وزیر په ټویټر لیکلي پوتین په یوکرين بشپړ یرغل پیل کړی دی او د یوکرين سولهیز ښارونه تر بریدونو لاندې دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د برتانیې له وزیر اعظم بورس جانسن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هغه مارشل لا اعلانوي خو له خلکو یې غوښتي چې آرام پاتې شي. د اروپایي اتحادیې مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روس سره د چلند څرنګوالي په اړه پر راتلونکو ګامونو بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل دغه دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه ډیر شورزنه بیړنۍ حالت نافذ دی. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دوو هغو مشرقي سیمو نه علاوه په ټول یوکرين کې د بیړنۍ حالت لګولو وړاندیز وکړ چرته چې د 2014 زیږیز کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ و. په پاکستان کې د حکومت ځنې مخالف ګوندونه وایي چې پر روانه میاشت کې بعد وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. پرون د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری، شریک چیرمین آصف علي زرداری او د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په کور کې تر ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک د نیټې او په دغه اړه د قانوني لارو برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ لار راغلي او د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي مسلو سره مخامخ کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فروری په 13 په منډي بهاودین کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل که حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. د بلوچستان په خوزدار کې پولیسو د کراچۍ د یو خبريال اتر متین د وژنې په تور یو مشکوک تن نیولې او د هغه بل ملګری تښتیدلې. پرون د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشرارین رسنیو ته وویل چې د سند پولیسو په وینا په خوزدار کې دغه عملیات ترسره کړی دي او پکې د خبريال اتر متین په وژنه کې په مبینه توګه تورن کس نیولې دي. بلخوا پولیسو هم ویلي چې دغه عملیات په خوزدار کې ترسره شوي چې پکې د نیول شوي تن بل ملګری تښتیدلې دي او دوی یې د نیولو هڅه کوي. د خوزدار خبريالانو مشال ویډیو ته ویلي دغه تن چې عبدالی نومیږي د نیولو لپاره د کراچۍ نه د پولیسو ځانګړي ځواک سی ټی ډي یو ډله ورغلی و. د سمات ټلویزیون پروډیوسر اتن متین د فروری پر 13 په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو لخوا په ډز وجل شوی و. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. پرون په لوبیدلي میچ کې ملتان سلطانز لاهور قلندرستا په 28 رنزونو سره ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو 20 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 103 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې لاهور قلندرز د 9 لوبغاړو په سوځېدو 115 رنز جوړ کړل. د پاکستان سپر لیگ په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 20مه په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو له احمد الله د سات خبرونو واوریدل. په سر کې ورزو د ریپورتونو برخه ته لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، نن د یوکرين په مرکز کیف او ځینو نورو خاورونو کې له هغه وروسته د ډزو اوازونه اوریدل شوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سهار وختي په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د یوکرين د ځینو خاورونو نه هم د 14 ریپورتونو ورکړل شوي، خو لا هم د مارک روبل په اړه کره معلومات مخې ته نه دی راغلي. بلخوا د امریکایي ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د روس دغه ګام په سختو ټکو کې غندلې. هلته په برسلز کې نن د یوکرین په حالاتو د یورپي هیوادونو یو سر مشریزه هم کیږي. په دې هر څه تفصیل فرخنده صدر کوي.
د یوکرین په مرکز کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. راپورونه وايي د کیف ترڅنګ په ځینو نورو ښارونو کې هم د چاودنو او د ډزو اوازونه نن له هغې وروسته اوریدل شوې دي چې د فبرورۍ په 23مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د یوکرین لاړخه د ورپې خطر په جواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرین قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سم مرګ جوړلې سیمواري د یوکرین پر رژیم راځي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرین خلاف د روس ته بې جوازه او بې اشتعاله حمله غندنه کړې ده. ویلې دي چې نن د فبرورۍ په 23مه به امریکایي ولستاوي نه کوي. رويټرز خبري اجانس ته هم د کیف زینو اوسیدونکو دا تایید کړی ده چې په کیف کې د چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي او د کیف د هوایي ډګر سره نږدې هم د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي، خو د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي. بلخوا ته مدا چې د اروپایي اتحادیې مشران نن د فبرورۍ په 23مه په برسلز کې یو بیړنۍ سرمشریزه وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت نافذ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړي چې نړۍ خطرې د یوې شیبې سره مخ ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی هم روانونه ویلي د یو نیم لکو څخه زیات روسي عسكر د یوکرين سره پر سرحدي سیمو په پرمختللي حالت کې تیار ځای پر ځای دي. او لدی وړاندې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې پر روس ته بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. نوموړي د فبرورۍ په 28مه ولست په وینا کې ویل د ماسکو اقدامات د نړیوال قانون سرغړونه ده چې لکه بلې په 2 روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د غربي هیوادونو مالی دارو ته د ماسکو پر لاسرسي بندیز لګوي. روانه میاشت یوکرین ولسمشر ولودومیر زلنسکی ویلی وو ل خپل اتحادیانو څخه یوازې لفظی نه بلکې د سرګند ملاتړ ته ملري، ځکه چې هیواد یې د روس لخوا د خطر سره مخامخ دی. نوموړي د فبرورۍ په 28مه د شپې ناوخته د ټلویزیوني وینا پر مهال ویلی وو چې دوی ل خپل ملګرو څخه د واضح او اغیزناک ګامونو ته ملري. هلته مشرقي سیمې لوهانسک او دونیسک د یوکرین د بحران اصلي مرکزونه دي چې د یوکرین حکومتي او د روس پلوو بیلتون پالو لخوا پکې پر لپسې جګړې او نښتې هم شوې دي. یوکرین او غربي نړۍ تور پورې کوي چې د یوکرین په دغه مشرقي سیمو کې ښکېلو بیلتون پالو ته روس وسله ورکوي، خو روس دغه تورونه ردوي.
د فرخنده صدر رپورت موریده. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په 2 ورځني سفر ماسکو ته رسیدل. تیر ماښام د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی ویل. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرین د پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې متر پوښتلې چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر څه پیغام ورکوي.
په دې باندې خو ډېر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو هم ویل لګه شی بولان دی د روسیې صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرين کې دی فوجي عملیات شروع کړی دي او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشاد ریډیو سره نه هم داسې دي چې لګه شی وروسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني یو بجه ټایم دی د روس ته وخت نو دا د اونن د عمران خان مهم ورځ ده د سفر سلی اجتماع چې دا چې ولسمشر د روس سره ملاقات دی او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني بیا د روس چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی هغه سره هم لیدل دي او دغه رنګې تاجران سره هم لیدل دي خو بهر هغه ټولې دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرین ترمنځ چې کوم لانجه دنیا غېته دی نو وکتی خو یو خبره دلته کېدی شي ممکن ده چې دا سفر د مخکې نه پلان شوی وو یو دا خبره ده او دا بیا شوی دی دویم ده چې لکه څنګه تاسو پوهیږئ په چین کې دغه د یخنۍ د لوبې چې وي نو اکثر د امریکې په شمول مغربي ملکونو د هغې سفارتي بایکاټ کړی او د هغې چې کومه پرانس غونډه وه لیکن عمران خان ته ورغلی وو د روس صدر ورغلی وو نور ځینې هیوادونه ورغلي وو دلته بیا دا خلک داسې هم وو چې پاکستان ځان لپاره نور اتحادیان غواړي او اسم د روسو د پاکستان تعلقات چې دا خو د سوړ جنگ چې کوم دی دا یو دوه سیالانو او مخالفین لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی د روس هم مجبوریان وي ځان له نور ملګري پیدا کړي دغه هم یو دغه دی چې
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو کنه چې که څه هم زیاتره څېړونکي داسې وایي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنی لري نو په تجارت ته که مونږ راشو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټې راوړی شي په اقتصادي لحاظ سره که مونږ وګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر
ګوره لکه څنګه چې وزیر اعظم منن وینا هم کوي هلته تاجرانو ته کوم پروګرام چې دلته خپور شوی دی نو د دې مقصد خو همدغه دی چې روسي سرمایه کار ځکه د روس سرمایه کاري په پاکستان کې لکه نه وه په ماضي کې سره په هغه د ذوالفقار علي بټو په وخت او یا په لسیزه کې چې کوم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړی وو روس هغه یو کار شوی دی نور پکې دونه زیات به نه وه لیکن اوس داسې مونږ اورېدلي چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلز بند دی نو داسې هم دلته ویلي شوي دي چې روس کېدی شي بیا د هغې په بیا چالو کولو کې بهاله کې روس یو رول ولري او روس پکې پانګونه وکړي سرمایه کاري پکې دا خبره شوې ده کې ما خبره وکړه لیکن سفر کې چې کله دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کېږي نو ممکن ده چې نور شیان مخې ته راشي ځکه تېر کال د پاکستان سفیر په مسکو کې ویلو چې د پاکستان او د روس ترمنځ تجارت دا حجم چې دی هغه سیوا شوی دی د 200 میلیون ډالرو نه زیات سره دا غوښته دا د پرمختګ دنو
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې ماسکو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه زمونږ له همکارې فرخنده صد سره خبرې کړې
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر راوړلو لپاره لار چار برابروي. د پی ډی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بل خو وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سره ظهیر نور تفصیل.
د فروری په درویشتمه په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیرمن آصف علي زرداری د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شهباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمن ترمنځ ملاقات شوه. له ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او د دغه تحریک نیټې ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړ کړې شوی چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتمه لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دوی به 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی تا وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو دس دن رہ گئے پندرہ دن
دا وی عمران خان لپکار دی چې د اقتدار یې کومې لس پنځل لس یا شل ورځې پاتې دي په هغه کې توبه وباسي او د خپل سیاست ژوندی ساتلو لپاره چې د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغې د ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلی چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفقه امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهي نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارٹی د حکومت ضد په 28 فروری د لانگ مارچ او پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد د لانگ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن غوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبریالو د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي
زموږ خپل خیال دا چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې خپل ځان لپاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم الته لګیا دی همدغه رنگیزان لپاره کار کوي او دې وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډېر په لږ فرق سره د اپوزیشن نه په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی زه په خپل هم دا نه ګڼم چې داسې به په اسانه باندې د عمران خان په دې وخت باندې دی لرې کړی شي. خو څنګه چې دعوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولاړ قوتونه اوس هغه سره نه دي ولاړ نو که دا ټکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لرې کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش خټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
موجوده حالاتو کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته ویل چې په اقتدار کې د راوستو لپاره خلق ورته ګوتي نیسي چې هغوی د دې ذمهوارو نو هغوی ته خبرې او داسې ښکاري چې داسې
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي ک اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2018 په عامو ټول ټاکنو کې ترغلی شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عام ټول ټاکنې پاکي اورنۍ شوی او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي لپاره رايوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000 13,500. 10,380 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دغلته د سوات ایکسپریس وی یا موټر وی کوم جوړیږي هغه د دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسه هم زریز مکې د کار کې لپاره کمې دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیدار او کاروندر روان دي هغه په متاثر کیږي. دوی ویلي چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړېدو ته نه پریدي. خواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې په خپل هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویل دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې ځمکه دا وی راضي یا تاوان رسیږي غیبا حکومت معاوضه ورکوي. د دغه مظاهره ریپورت د سواد نه زمنګ خبريال نه احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي.
سواد سریزمکو
سواد سریزمکو
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سواد، چارباغ، کابل، بریکوټ او خواوشا سیمې اوسیدونکي دي. دوی د 13 میاشتو راسه په دې احتجاج کوي چې حکومت د 55 ارب روپو په لګښت د چکدرې نه تر پتی پورې کوم 80 کیلومتره د سواد ایکسپرس وے په نوم سړک جوړوي، هغه کې د دغه خلکو ځمکه لاندې راځي. د بره باندې پتی الله وایي چې لس کورونو باندې ورته سرې کرخې راښکري چې دغه به د سړک جوړولو لپاره ړنګ کولی شي.
زما په بره باندې کې صرف د لس کورونو هغه پاخه کورونه پکې راغلي چې تاسو دا وینئ چې دا کورونه راغلي دا ځانان بس کوي. موږ دا افسوس کوو چې زموږ د موټروې خلاف نه موټروې دي جوړ شي، خو د سیند په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کومه نقشه جوړه کړې ده بالکل هغه یو خاصې زریز مکه نه ټچ کړی، چا کور ټچ کړی ده او 8 کیلومتر پای کې فاصله کمه شوې ده، 72 کیلومتر ده نو پاغي د عمل وشي او زموږ د زریز مکه دلګي لګیز مکه د سواد خو ډیره تنگ از مکه ده یا غرونه یا سیندونه دي. زموږ په دې کې لګیز مکه باندې زموږ د روزي او معیشت روان ده او په دې یواز دانو چې زموږ مکه ده زموږ په کار روان ده، په دې دیاړی مار ده، په دې باغوان ده، په دې کریټ ساز ده، په دې باندې سوزکی ګډواله دي.
د چارباغ سره تعلق لرونکو د واکمنې پارټۍ یو سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سواد کې ځمکې لګې دي د خلکو د روزګار وسیلې کرونده ده. حکومت دې د موټروې نقشه کې بدلون راولي.
مونږ زمیدار خلک مونږ پیازو کرو، مونږ مطلب دا شوله وکړو، مونږ په نورو سره سبزی وکړو او مطلب دا د کال گزاره مونږ پاګه کوو، د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار لپاره بیا الته کې کرونده کوو. چې زما کرونده ختم شو زما خو د خپل نوړې او شو کیده داغه متبادل حکومت سره نوکری یا سره بل څه شي مراعات ملاو نشو. نو ښه خبره دار زم دا لګ د سوچ خبره ده چې د اریګیشن چې کم مخکې مې پو په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو، د حکومت پیدا به مو شو او دوه پیدا به شي.
د کانجی اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منصوبه کې دی بدلون راولي. کچره حکومت دوی غوښتنه او نه منلې نو دوی به د موټروې جوړونکو کار ته پرې نه دي.
زابو ته دا ویم چې مونږ مړ نه یو، لاس وخت کې چې مونږ مړ نه یو نه دغه پورې به د موټروې تاسو جوړ نه کوي. کمرات کپرس کا عمران خان د دې پتا کوي دا چې څومره خلک ته دا داخلك نه دي، دا کلی نه یو یو دوه کسان راغلي. مونږ به زو په دغه ځای کې به سملو چې تر څو پورې
د سواد موټروے جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیتی کارونو مشر فضل حکیم د سواد ته صوبای وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لری کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري پورمۍ نیټه ځای مشرانو ته وویل چې د موټروے موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده.
دا چې داسې توکړې دا بالکل دی روډ ته راوستې ده، د خلکو کورونه پکې راوستې، هغه هغه شانتې نه ده. د چا چې کم تحفظات وي هغه مشران به د ډي سي سره راشي، هغه به ورسره خپل نومونه ولیکي. دلته په دې حال کې به کو ډیر وي نو دلته به کښېنئ کې نه، ډي سي سره به هلته کښېنئ او ټیکنیکل ټیم به راشي، کنسلټنټ به هم راشي، پی کی ایچ ای والا به هم راشي، هغه به ورسره کښېني او د هغو چې څه تحفظات دي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د هغو دا تحفظات لرې کړو.
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروې 80 کیلومتر سړک جوړولو کې 100,000 کې نالزمکه لاندې راځي چې ورته حکومت سکم 2 ارب روپۍ وستي او دغه پیسې به د ځمکو مالکانو ته ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د ټولو پېټرول پمپونو مالکان په احتجاج باندې د 2 ورځو راهیسې او خپل پمپونه تړلي دي. دوی وایي چې حکومت د 2023 کال پورې په دغه سیمه کې د ټیکس نه اخیستلو اعلان کړی و، خو د وعدو پوره کولو پر ځای دوی باندې نوي ټیکسونه لګول کیږي. دوی وایي چې د بجلی د نشت له وجې هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، په کار ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي. د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمې ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د 2 ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بنده کړي، ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دي لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي خو د غلطه خو په 24 ساعتونو کې 2 ګنټې بجلی نه وي. نو که د غلطه د نظام نوی قانون لاګو کوي بیا د 24 ساعته بجلی هم بحاله کړي، بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي، ډیری د معاوضو پاتې دي، خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي. د غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي. د پیټرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمر خپل لګولې، خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ورسره شوی وعده پوره کولو په ځای په نوی ټیکسونه لګوي.
مټا ټرانسفارمر چې کیمادو تورینا او د وابډي مزدیران مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې کیمادو دایرو چکښه میرنا بجلی کاټ خړلا او میټر لګاوله مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټه بجلی په 24 ګنټه شدو به امیر میټر په سو یو لګوي څه شي تا ولګي په ناجایز طریقو میرنا بجلی نه داسای وخیری.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده. حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
می ریکوست ورته وکړو چې تاسو د احتجاج میش د پوره لشکي ورسته کی، ځکه چې جی او سی صاحب دا وی کور کمانډر دا غي خبره کو چې تاسو اول میش ته جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. می ریکوست سدی 15 ورځې مو کار وکړه بقاعده په غي ورځ باندې لوړی، خو په دې باندې میش و افسوسا کی چې دا مر ورځې 13 شوه او په باندې غور نه وشو، خو بیا خیری دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غور ونه کړو. میش ایسا بیا راونی میش د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپه میش خبره شوی د امید دا چې دا مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منس کې جرګه لګل شوی، احتجاج کوونکو سره لګیا دی. اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوی نو قانوني تقاضه به پوره کولی شي، خو د قانون سره سم داسې لار باسي چې هم د ولس او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوی نه وي. حکومت نه د ډنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمودا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې شپږ 50 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو،
بنو د مشال ریډیو خبرونه تا چې په دې برخه کې تاسو ته د موسیقي په لړ کې د فیاض خان خشکی په غږ د غزل وړاندې کوو.
Thank you.
د مشال ریډیو خبرونې دي چې په کې روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. د احمد الله نه د دې سات خبرونو لنډې زورو.
نن سهار په یوکرين روسي حمله کړې او د هغه هواد لک تر لګه د وو خارونو په هوائي اډو او فوزي تنصیباتو یې توغندي بشتلی. روسي دا ګام وروسته له هغه پورته کړو چې د هغه هواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین یوکرين د بې وسلي کولو لپاره د ځانګړي عملیاتو امر وکړ. د یوکرين په سرخار کیف او په بوریسپل هوائي ډګر کې د چاودنو او د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د هغه هواد خارکیف او اوديسا په ګډون په شپږو نورو خارونو کې هم عیني شاهدانو نن سهار د چاودنو راپور ورکړی. د یوکرين د بارنو چارو وزیر په ټویټر لیکلی پوتین په یوکرين بشپړ یرغل پیل کړی دی او د یوکرين سوله ییز خارونه یې تر بریدونو لاندې دي. د اروپایي اتحادیې مشران به نن په برسلز کې په یوه بیړني سرمشریزه کې له روس سره د چلند د څرنګوالي په اړه پر راتلونکي ګامونو بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلس میشل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. پاکستان کې د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي چې پر روانه میاشت کې بعد د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. پرون د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری، د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په لاهور کې، د مسلم لیگ نیم ګوند مشر شهباز شریف په کور کې تر ملاقات وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قومي اسمبلۍ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک د نیټې او په دغه اړه د قانوني لارو برابرولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. بلکه وزیر اعظم عمران خان وایي که حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به یې مقابله کوي. د بلوچستان په خوزدار کې پولیسو د کراچۍ د یو خبریال اترمتین د وژنې په تور یو مشکوک تن نیولې. پرون د بلوچستان پارلماني سیکرتري بشارن رسنیو ته ویلي چې د سند پولیسو په وینا په خوزدار کې دغه عملیات ترسره کړي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبېدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي.
احمد الله درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوی دی د مشال تر رڼا لاندې د بحث. دا بحث تاسو یو وار نیخ په نیغه اورېدلی. دا وار یې درته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 28مه نیټه د روسیې په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیږي. د شوروي اتحاد تر ماتې دوروسته په خاصه توګه په 13 یوه لسیزه کې د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ تعلقات ډیر ښه شوي دي. خو د عمران خان د ماسکو سفر په داسې حال کې دی چې د یوکرين او روسیې ترمنځ کړکیچ زخته زیات شوی دی. د کړکیچ روسیا او امریکا او لویدیځوال سره مخامخ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرين دوه سیمې دونیسک او لوهانسک چې د ماسکو ملاتړ یې غوښتل په کنټرول کې دي د خپلواک سیمو په توګه ومنلې. د دې ګام په خبرګون کې امریکا او غربي هوادونو پر مسکو یو شمیر بندیزونه اعلان کړي دي. پاکستان چې د سړې جګړې او اوس مهال هم له امریکا سره شی اړیکې لري او هلته افغانستان چرباندې طالبان واکمن دي او لا هم چا په رسمیت نه دي پیژندلې، نو په داسې حال کې د یوکرين پر سر د روسیې او مقابل لوري امریکا او غربي هوادونو کړکیچ پر اسلام آباد او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان باندې څه اغیز کولای شي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د مسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن او د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان دی. دا وخت را سره ډاکټر شیر حسن صاحب د ټلیفون په لاندې او ډاکټر سرفراز خان به هم ډېر زر را سره ملګری شي. ډاکټر شیر حسن صاحب تاسو تار کلی وایم.
سلامونه کاکر صاحب تاسو تم سلامونه او هم محترم میلما صاحب ته سلامونه وایم. جوړوس
ډېره مننه ډاکټر صاحب. پیل بلدی وکړو چې د روس او د یوکرين څخه کم کړکیچ دی هغه به پر افغانستان باندې آیا یو څه اغیز وکړي په داسې حال کې چې طالبان په واک کې راغلي دي او روسیې په د پردې شاته یا ښکارا د دوی ملاتړ په ډیرو ځایونو کې کاغ په ډیپلوماټیک ډګر کې کړی دی. خو اوس چې کوم تحولات راځي په سیمه کې بدلونونه راځي نو ممکن ده چې دا به څه اغیز وکړي کنه؟ له افغانستان ځین ډیر ځین لیرې دی یا په یو بل شکل کې سره هیڅ تړاو نه لري نو اغیز به نه وکړي؟
نو کاکر صاحب، دوه رقیب ابر قدرتونه چې هغه امریکا ده او روسیه ده، د نړۍ په مختلفو ساحو کې په مختلفو جغرافیوي منطقو کې د دوی هغه انټرس او ګټې سره په ټکر کې دي، او کله چې د دوی رقابت په یو سیمه کې ډېر شدت پیدا کوي هغه دوه سیمه باندې حتماً تاثیر کوي، ځکه په ځینو سیمو کې دوی یو معین توافق ته سره رسیږي، او په هغه توافق کې چې دوی کومې نتیجې ته سره ورسیږي په دویمه سیمه کې که بیا ډېر کړکېچ داسې حالت ته ورسیږي نو حتماً په هغه زړو مناسباتو باندې تاثیر اچوي.
یعنی په
افغانستان کې
او پر افغانستان به څه اغیز وي؟ ممکنه اغیز کېدلای شي کنه؟
اوس ګوره، خو په افغانستان کې یعنی خبره وه طالبانو هغه بری چې ترلاسه کړی دی، او دوی چې وایي چې امریکایان یې شړلي دي او یا امریکایان وتلي دي، او د امریکایانو په نسبت باندې د دوی اړیکې له روسانو سره ښې شوې دي، نو په اوکراین کې د امریکې او روسیې د اړیکو د ډېر تریخوالي په نتیجه کې کېدای شي معین هغه تاثیرات چې د دوی په اړیکو په افغانستان کې شته دی هغه زیات سړوالي ته ورسیږي، او یا داسې حالت ته ورسیږي چې هغه تفاهم چې د دوی په منځ کې وو د بل غټې ترویکا یا د پراخ شوې ترویکا په تشکیل کې هغه هم هغه صفات نشي، او حتماً به داسې یو اغیز به پرې باندې کوي د اعتبار د کمیدو یا د باور د کمیدو خواته.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم، او ډاکټر سرفراز خان صاحب هم را سره د ټلیفون په لاین سو. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیر مننه ډاکټر صاحب. لمو سره د ماسکاو یونیورسيټي استاد ډاکټر شیراسن صاحب هم را سره دی، هغه خبرې وکړي. نو ډاکټر صاحب، تاسو ځخه سوال دا دی چې د پاکستان او شوروي اتحاد چې هغه وخت روس مرکز وو، تعلقات که سړې جګړې ته لاړ سو ډیر زیات خراب ول، پاکستان د امریکا او د غرب په صف کې ولاړو، خو بیا وروسته شوروي اتحاد مات سو، د پاکستان ورو ورو له روسیې سره تعلق جوړېدی، او اوس دې کچې ته رسېدلی دی چې پاکستان سره مشترکه پوځي تمرینونه هم کوي، مشکونه هم کوي. نو اوس د روس او د یوکرین ترمنځ کوم کړکیچ دی چې په هغه کې بیا امریکا هم شکیل ده، او سره لویدیځوال هم شکیل دی، او د پاکستان له هغو سره ښه تعلق، نو دغه ټولو ته چې که تاسو وګورئ خپل پاکستان باندې یو څه اثر کولای سي د امریکا د لویدیځوالو او د روس ترمنځ دغه چې کوم پر یوکرین کړکیچ دی؟
نو عرض دا دی چې یوکرین سره د پاکستان کوم تعلقات دي، هغه چې کله لا یوکرین په شوروي اتحاد کې وو هغه وخت د دې پاکستان د یوکرین تعلق، او پاکستان چې کوم زموږ وسلې دي دفاعي هغه کې خصوصا ټانک دي هغه د یوکرین نه باغشتو. بیا ځینې د زرعي چې کوم مشینري ده هغه هم د یوکرین نه پاکستان ترتلا، او د شوروي اتحاد ماتېدو نه پس هم یوکرین سره کوم تعلقات دي هغه په دې لړ کې جاری و، څو پورې دا شخړې نه دي شروع شوې د روس او د یوکرین. د ناټو چې د پرمختګ د روس طرف ته، روس دا نه خوښي چې څنګه افغانستان په لاره باندې روس دې سنټرل ایشیا ته د اسلامي مجاهدینو شوروي اتحاد پرمختګ نه وختو. نو دلته خود پاکستان ولې چې کرخه چې سره د پاکستان چې د جغرافیایي تعلق او افغانستان سره، نو دی ځان لچ دی د امریکای سره او د غرب سره چې د مرګرتیا وکړه، او د روس خلاف یو لوی جنگ په افغانستان کې، د شوروي اتحاد خلاف یو پاکستان یو لوی جنگ وکړو، چې کوم کې پاکستان ډېر لوی پیمانی باندې نه صرف وسلې واغشتې د غرب نه، بلکې ډېر لوی پیمانی باندې ډالرې هم واغشتې. او که تاسو دا وخت سویس هغه کتلی وي سیکرټس، دا دی کې دا هغه وخت زمونږ عبدالرحمن اختر عبدالرحمن چې زمونږ مشر و، او زاهد اکبر چې دا هغه لوی جرنیل و د جنرل ضیاءالحق، دی دواړو هغه ټیم چې دی هغه ډالرو کې بلا چې دی پټیکلی او سویزرلینډ کې زموږ دا وخت خبرونه راووتل،
دا سویس سیکرټ دا اوس راوتی دي، دا رازونه دي د سویس یو څو ورځې مخکې راغلي. اوس ډاکټر صاحب، نو تاسو خبره وکړئ چې یعنی اوس به اثر څه وي؟
ما وې اوس دا قسمه موکا وس پاکستان د پاره نشتا، ولې چې د پاکستان چې د یوکرین سره کرخه نه ملويږي، جغرافیه نه ملويږي، او بل طرف ته روسیان چې د پاکستان ته لوی پیمانه باندې پیسې نشي ورکولې، نه امریکایان یا بل پاکستان ته لوی پیمانه باندې پیسې ورکوي. البته پاکستان دا وخته دا وخت کې چې دوه درې بلیون ډالرو یو پاکستان نارت ساؤت پایپ لائن ورته وایي چې دا ګیس چې کوم دی دا روس په نړۍ کې راولي دی خطا، نو هغې دپاره دا عمران خان هلته تلو کوشش کولو او دنیا باقی ته یې لگا دا ښودله چې مونږ چې دی د امریکې په ځای روس طرف ته خپل تعلقات زیاتو دی دا ښودل غوښته. خو ما لا داسې لګي چې نه روسیان په پاکستان باندې اعتبار کوي، نه اوس امریکایان په پاکستان باندې اعتبار کوي. نو په دې شخړه کې پاکستان ته چې پیسې نه ملاویږي، نو پاکستان ته یا جنرالانو ته یا حکومت ته یا داسې نه بیلو نور بیا پکې سره هغه دی ایس قسمه دلچسپی نه ني. ډیپلوماټي معاملاتو کې زمون اسکر او عمران خان دا دواړه ښکاري چې یو بل سره چې دی، یعنی وزیر اعظم او اسکر هغه یو بل سره چې دی دا ټیم کې مختلف چې دی لارې لري.
هغه ته بر اعظم
عمران خان دای عمران خان دا ای چې هند چې دی هغه سره تعلقات نه ختو او جیو سټریټیجیک معاملات چلو، او زمون سر لخکر دا وی چې نه هند سره هم تعلقات جوړول غواړي او پکار دا ده چې هند سره تعلقات سره پرمن تعلقات چې نو د سره تجارت جیو اکنامکس سره سم ګلار شو.
صحیح دی ډاکټر صاحب، زبیا هم راځم او تاسو خبر وکا زب ویم تاسو ته راسمه. ډاکټر شیر حسن صاحب، لکه ډاکټر صاحب خو د پاکستان له اړخه ول او تاسو ولې چې یو غیز پر افغانستان باندې هم کولای شي ځینې تفاهم، خو که تاسو لږ نورم تشریح کړئ کنه کچېری دغه اثر یعنی په کوم برخو په کوم دغه کې کوي، ځکه چې طالبان دا وخت امریکا ته هم په ظاهر چې دوی ډیر مجبور ښکاری چې یو پیسې هلته ډیری باندې دي، بل د غرب د دغه بغیر دوی د پمرستو لارې غواړي چې غرب د دوی سره مرستې وکړي، هغه نسي کولای. بلې خوا بیا روسیې سره تعلقات په بل معنا ډیر ښه دي او له وختونو راهیسې چې کله د اشرف غني حکومت هم و. خو تاسو واسطه چې په دې باندې به اغیز وکړي لږ نور راته تشریح کړئ، یعنې په کوم بڼه او په کومو برخو کې کوی سي.
نو کاکر سم عرض وکړه دا چې کستاسې فکر یې د قدرت ته د طالبانو د رسېدلو نه راوروسته هغه نړیوال تلاشونه چې روان دي د طالبانو سره د نړیوالو د مناسباتو د ښه کېدو لپاره، په دې کې دوه هیوادونه چې هغه پاکستان دی او روسیا ده زیات کوشش کوي د طالبانو د مطرح کولو لپاره چې چین هم ممینه همغږي ورسره لري. امریکا برعکس ځان ناکام احساسوي او د طالبانو په اړه اظهاراتو باندې هم ناخوښه وي چې وختونه وخته وایي چې موږ داسې لوی ابر قدرت مات کړ لکه امریکا. دا خبره طبیعي خبره ده چې په نړیوال ډګر کې په روسیانو باندې او په چینایانو باندې خلګي د امریکا د یو د رقیب او طاقتونو په شکل باندې اوس نو کچېرې د سکیږي چې د امریکای او د روسیې مناسبات د اوکراین په سر سره خرابېږي، نو دا خبره حتمان په د افغانستان په ډګر کې هم د دوی هغه ماینه هم غږی چې دوی د طالبانو سره کینی مثلا او د روسیې او پاکستان هغه ماین نه پېښنهادونه چې د طالبانو د رسمیت پیژندنو په ډګر کې کول یا د طالبانو سره د نړیوالو د معاملاتو د نرمیدلو او یا د خو مناسباتو د خو تعاملاتو د جوړولو لپاره هم روسیه او هم پاکستان دا پېښنهادونه کول، او د دې فبروري په اخره کې چې ممکن په دغه هفته کې مطرح وا په کابل کې غونډه د غټه ترویکا مطرح وا چې باید جوړ شي، هغه مس په شک کې ده ځکه چې د امریکای او روسیې مناسبات دغه سي خرابې ته لاړ شي چې یو بل ته ډېر جدي اخطارونه ورکوي. نو فکر کوم دا به په همدغه ساحو کې د طالبانو او اول د افغانستان دغه نړیوالو پیسو په خلاصولو کې مشکلات پیدا کړي. دوم به دا چې هغه یو میز ته چې سره دوی کې ناستل د غټې ترویکا یا د پراخ شوي ترویکا په میز باندې هغه به هغه څه ډول نه وي لکه مخکې چې و، نو دا هغه صحیح دي چې په دې کې به د دوی مناسبات ساړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. ډاکټر سفراز خان صاحب، لکه پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د روس آر ټي ټلویزیون مرکه کړې وه او په هغه کې هغه ویلي وو چې دی په هیڅ صورت جنگ نه غواړي او دی غواړي چې په سولیز توګه باندې د یوکرين او د روس مسله حل سي. نو د پاکستان تاسو په خیال باندې کداغه سي حالت ویل ک څنګه تاسو تشریح کړئ چې پاکستان ګټ ډیری نه دی وسر تړلې خصوصا مالی او نور هم په ستراتیژیک حواله باندې. نو پاکستان آیا په ډیپلوماټیک یا سفارتي اړخ کې دومره توان قوت لري چې په دې کې مداخله وکړي کنه؟ د پاکستان په غو کې هم ځای نسی جوړېدلای ځکه چې دومره زیات اثر او اغیز نه لري.
نه نه بالکل هم نشته. د پاکستان ډیپلوماټیک اثر په دې معاملاتو کې سره نشته. ول چې دا معامله یورپ کې دا مشرقي یورپ کې دا پاکستان مسلمان پرد لري نه هغه سره سدې نه لوی معاشي یا دفاعي تعلقات دي دونه زیات چې هغه کې دغه اثر انداز شي. هلته که څوک چا اثر دی هغه جرمن دی، هغه جرمنی به هلته فیصله کوي چې هغه روس سره ودرېږي که هغه چې دی یوکرین سره مکمل ودرېږي که هغه چې دی امریکې سره سونه ودرېږي او سونه نه ودرېږي سینکشن سونه لګي یا نه لګي دا د هغې معاملات دي. پاکستان دی کې بالکل هم هغه نه لري. البته د خپل خلکو په سترګو کې چې دی خاورې اچول دپاره سیاسي حکومتونه اکثر دا کوي یغویز امریکا او چین باندې کې تعلق جوړو ما یزه د امریکا او د روس باندې خبري اترې کوم دی باندې پاکستان کې دنه بازو کار دي خلک په دوکل شي خو دنیا کې څوک پدې باندې دونه اثر نه قبلې دی نه. پاکستان معیشت ډېر وړو کې دی. د پاکستان ډیپلوماټیک رول ماضي کې کله ډېر چرته و هم هغه ختم شوی دی. پاکستان دنیا کې یو تنها دی دا ټول غونډیان سره تعلقات خنه دي او شوروي اتحاد سره سابقا شوروي اتحاد سره روس سره د تعلقات کوم ممکناتو هغه داو کدی نار ساوت پایپ لاین جوړولې سبسټنس پاره خبري کی وې نو بجای دې چې عمران خان التتلې پروتین بدلته راغلو بلا زمانه نه پاکستان هغه انوایټ کړی دی هغه ناراضي هغه وایي چې تاسو ستنه سو سبسټانشل خبره مونږ سره وکړي عملی خبره تر نه سره راشه. نو کم از کم دا 2 3 بلیونو کم پروجیکټ دی دا نار ساوت پایپ لاین ولا ګیس ولا دا پاکستان کول شي نو رسمه پدې کې سرمایه کاری مو کړی وا اغا پاکستان پدې کې سنجیدہ نه دی. ماضی کې هم د پاکستان او روس منځ کې هغه شر اعتباری تعلقات چرته نه دی پاتې شوی ولی چې پاکستان ماضی کې هم د روس خبره وکړه او بیا لیاقت علی خان چې دی اغا لاړو امریکې لا دکشن مشرف دور کې پاکستان چې دی اغا لاړو روس ته خبره وکړه موږ ستیل مل کې به توسیع کوو او ستیل مل کې توسیع کول د پاره یو بلین ډالر به لګل روس ته یې کې تاسو به توسیع کوي بیا چې واپس رالو ټیکا چې دی هغه چینته ورکړه پدې باندې روس ډیر څه خپه وو او د کشان بیا پاکستان ته سټلایټ خبره کوله د موبایل ټلیفون د پاره سټلایټ چی نو روسان مونږ خبرو چې د سټلایټ ټکنالوژي کې د دې کې ټول نه وړاندې دي یو امریکای نه وړاندې دي نو هغه پاکستان ته چې دی دا سټلایټ ورکولو پاره ځان بیا باندې هم او بهتر هم پاکستان اول خبرې کولې د غوانه غشتو ترکی نه سکنه اند زوړ ګرانه ماشتو بیکاره ماشتو. نو ما نه ده خیال چې دا ریچ دې په دې باره کې پاکستان د نور سنجیدہ سره لفت ورکي د چې هغه پاکستان ریچ یا روس کې یا یوکرين کې یا امریکا روس منځ کې یا جرمني روس منځ کې څه خبرې اترې یا تو ډیپلوماټیک یا ماشي یا دفاعي تو
مننه ډاکټر صاحب. یو بل سوال ترازمه خو زه باول ډاکټر شیرحسن صاحب تور سم بیا تاسو ترازمه. ډاکټر صاحب شیرحسن یو وخت کې په افغانستان کې چې کله د یو رسم سپتمبر پیښه وسوله امریکا او متحدین افغانستان ته لاړو د طالبان حکومت ختم کړي نوې انتظامیه جوړه سو خو په دې کې هم مهاله په عراق باندې امریکا حمله وکړه لدی سره هغه دغه له پام وغورځول سو یا بالکل هیر سو افغانستان یا په یو شکل کې او ځینې کارپوهان دا وایي چې که د عراق جګړه مای پیل شوې نو ممکنه ده افغانستان ته ډېره توجه سوې وای او لږ بدل ولا. نو که دغه تحلیل ومنل سي نو ستاسو په خیال باندې ډاکټر صاحب اوس چې کوم کړکېچ ټول د یورپ ته راغلی دی او د امریکا ترمنځ دی نو په داسې شکل کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان هیرېدای سي له پامه غورځېدای سي دغه یو اړخ کېدلای سي؟
کاکر صاحب اوس خو د امریکې پوزیشن داسې ښکاري چې دوی له افغانستان څخه پښې ایستلې دي او اوس که پښېمانه یې که نه دي خو دوی وتلې دي له افغانستانه بېرته په هغه شکل افغانستان ته نه پاملرنه غواړي او نو سره علاقه لري.
وو په افغانستان کې به بیا د خپل سیاسي حضور لپاره یا کې دې شي د نورو سیاسي استخباراتي حضور لپاره دوی هلې ځلې کوي او هغه به د خپل کم نیابت للارې کوي او داسې معلومیږي چې د عربي هیوادونو او ځانګړي ډول د قطر للارې به دوی
زما دلته سوال دا و ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې ټوله دنیا کې تر ټولو توده موضوع ټولو ګرم موضوع د یوکرین د امریکا د غرب او خپل د روسیې د ټول نظر ودی خواته سو افغانستان سره کوم نړیوال شکیلتیا و یا به نړۍ کوله یا هر ورځ په خبرونو کې راتله یا پر دې اړه باندې کېدل هغه به لږ کم سي ټوله توجه به د نړۍ دې طرف ته سي کسنګا کدا شي
تاسو نو وایم چې ټوله توجه به دې خبرې ته شي ځکه د یوې خوانه خو موږ ټول په دې باور لرو چې د امریکې او د روسیې یا د ناتو او د روسیې ترمنځ مخامخ جګړه منتفی ده دا ناممکنه ده هیڅ احتمال نشته ځکه روسان هم په دې پیږي او د ناتو خلک هم په دې پیږي چې دغه ډول مخامخ جګړه ګټونکی نه لري دا به تبا کوونکی جګړه وي او هیڅوک د خپل ځان د تبا کولو لپاره جګړه نه پیلوي روسیا په کراتو مراتو دا خبره کوي چې دوی په اوکراین کې جګړه نه غواړي د امریکای سره جګړه نه غواړي او دغه سره هم جګړه نه غواړي د اوکراین سره هم جګړه نه غواړي
ډاکټر سفراز خان صاحب تاسو خبر وکړ چې د پاکستان که څه هم لکه د روسیا او د پاکستان تعلقات هغه وخت په شکې دوسو چې کله د پاکستان او امریکای تعلقات لږ څه په خرابې دوسو په تیر بیا په 2008 نهم کال کې چې دلته بیا د سلاله چک پوسټ واقع هم کېږي دغه سي چې امریکا او په دې ترګریزه جګړه کې د امریکای به وخت نا وخت له پاکستان سره تعلقات خرابې دورنو پاکستان په خپل بهرنی تګلار کې لږ د روسیې طرف ته جوکا وکی نو کوم په نړۍ کې دغه د بلاکونو یعنی د یو بلاک او د بل بلاک خبره کوو پاکستان ورو ورو داسې د ځان کم وزن دی هغه په روسیا او په چین او دغه کم هیوادونه دي له دې سره چولې دي نو پاکستان په دې بلاکونو کې د پاتې کېدو په حساب باندې اهمیت لري بیا که دغه اوس دا جګړه ده او د غرب او دغه کې دی په دې کې به یعنی په دغه شکل کې ورته کتلای شي سړی
اصل کې دنیا دوه قطبی چې کلا وا هغه ټایم شوروي اتحاد یعنی چې کوم ځای چاته وایي چې دا سوشلیستیک اشتراکي ملکونه دي او بلته د غرب او امریکا نو هغه ټایم موږ ورته وایي چې دا دوه قطبی دنیا ده او پاکستان کې ډیپلومات او نور خلک عادت صرف دې سره دي دوه قطبی دنیا سره دي کثیر القطبی دنیا سره دي عادت چې کثیر القطبی دنیا څنګه کې دي شي او دې کې ډیپلوماسي به څنګه وي او دې کې بچي نور معاشي او دفاعي تعلقات به څنګه وي نو پاکستان یو حواله باندې داسې ګوریم دې خبرو ته په یو قطبی نظر باندې دوه قطبی نه راځي کثیر القطبی باندې نه او دغه وجه دا چې دې خپل خارجه پالیسۍ کې ناکام هم دی دنیا وس چې دوه قطبی نه دا کثیر القطبی دا یا کم از کم کثیر القطبی طرف ته روانه ده دوه قطبی دنیا ختمه ده دا ټیک ده چې دا یک قطبی هم نه ده څنګه امریکې دا خیال و چې دوه قطبی بدې به دا یک قطبی سي او نیو انټرنیشنل ورلد آرډر چې سپري هغې امریکې کې عادت پکې امریکي معیشت په یوازې د دنیا باقی مشتودنه وړاندې دی خو د چین معیشت اوس هغې ته ډېر نږدې دی او چین او یورپ معیشت چې شریکه شي نو د امریکې نه لوی معیشت دی دا لوی منډای هم دا هند چین دا لوی منډای دی نو ځکه پاکستان چې دی هغه زوړ خوب کې زوړ هغې کې پروت دی د دې فارنافیز نه بلکې د دې سیکورټي اسټابلیشمنټ چې دی او د دې سیاسي حکومت عمران خان په شان نو ځکه دی هغه شان قتل وړي هغه شان دنیا دا نه دی به اوس فارنافیز لپاره کار کوي عمران خان ولې چې ډېر بند تلی التی سر لخکر دا غوړي چې د امریکای سره تعلقات ریسټ کی او هند سره هم تعلقات ریسټ شي او دې چې دې زور کوټ بیا کې روان دي دې چې دې د امریکای بلیک میل کول د لپاره وایي چې زه روس روان یم حالکه
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر شیراسن صاحب ورستای سوال به تاسو څخه وکم، هغه دا چې ستاسو په فکر باندې خپل افغانستان د پاره دغه سی تشنج یا دغه چې کوم تاوتریخوالی دی یا دا چې کوم کشیدګي روانه ده، دا خپل یعنی په افغانستان کې طالبان حکومت کولای سي چې د ځان په ګټه استعمال کی یا غو د پاره په کې ډیر کم گنجائش دی؟
نو ککر سر ته فکر کوم چې افغانستان د دغه یو محتاج هیواد په توګه چې هم امریکای تاړ دی او هم روسیه تاړ دی هم چین تاړ دی، دوی نشي کولای او نه باید دا کار وکړي چې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا دغه چې ټینګه ملاتړ وکړي چې بیا بله خوا د ځان دشمن کړي، ځکه افغانستان د هیچ چا د دشمنۍ طاقت نه لري یا د بدو مناسباتو طاقت نه لري او نه کوم هیواد د دې خبرې ګارنټي کولای شي چې که تاسو په دې کړکیچ کې د کومې خوا ملاتړ وکړو نو په دې کې به بیا تاسو ته امنیت تامین شي، ستاسو به رسمیت پیژندنه وشي، ستاسو به قدر او عزت زیات شي یا ستاسو اقتصاد او سیاست سم شي، دا ګارنټي وجود نه لري. نو د طالبانو ته ښایي چې په دې کړکیچ کې ځان هیڅ دخیل ونه بولي او لکه چې دخیل نه دی، حماس ځان داسې ونیسي چې دا د روسیه او د امریکا او د اروپایانو کار دی، دا زموږ د سوی نه لوړ دی، موږ په دې کې نقش نه لرو، خو یوازې دا خبره کوو چې که چېرته جنګ ونشي دا به ښه خبره وي، که چېرې دا خبره د سولې د لارې نه حل شي او ملتونه خپل سرنوشت د سولې د لارې نه وټاکي دا به ښه خبره وي، نسبت دې ته چې په دې کې یا د روسیې ملاتړ وکړي او یا د اروپا او د امریکایانو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر شیراسن صاحب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو د دواړو وخت هم دومره وو مشال ریډیو سره په دې بحث کې دراتللو او ملګرتیا کولو او برخه اخیستلو ډیر ډیر مننه دواړو ته، شروعات او شوخت وغواړم. د خدای په امان.
مننه
کوم. ودا اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري، بحث د پاکستان او افغانستان آیا څه اغیز باندې کېدلای شي، ځکه چې د روس او یوکرين ترمنز کړکیچ زیات شوی دی، امریکا او لویدیځ سیدی هغه د یوکرين سره ولاړ دي او پاکستان او افغانستان چې له روسیې سره مقابلتنې تعلقات شدي، نو دغه کړکیچ پر دوی څنګه اثر کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د ماسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیراسن او د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سبرارس خان سره څېړلې. بس په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحق کاکړ درته خدای پاماني وایي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.